تاسو هم د ازادي راډیو لاره دا یو ساعت پښتو خبرونه ده. رامین کاکړ په تخنیکی همکاري اوري. په دې ساعت پښتو خبرونه کې د دوی نیمایي دریمه برخه تاندې څنګه پروګرام ته ځانګړي شوی، خو په نږدې 50 دقیقو کې به مهم راپورونه او مطالب اوري. په سر کې هم د انتخاباتو راپور خبريږي چې پکې اوري. د انتخابات خپل کمیسیون وي نن د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش پیل کړی. په دې اړه به کوښښ وکړو چې د کورنۍ څارونکو بنسټونو خبرې هم له ځان سره ولرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي ډیر ژر به د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر له پروان څخه نورو ولایتونو ته هم وغځول شي. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې به خلکو د طالبانو پر ضد ملي پاڅون کړی دی. یو تفصیلي راپور هم له پکتیا درته خپرو چې پکې د معلولینو له قوله اوري چې چارواکي ترې رشوت غواړي. خو اوس سید کمال شاه عارف ته وار ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه در واوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو رایو د تفتیش له پیل تر اوسه 1/3 صندوقونه تفتیش شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني ملیشو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له ها غاړې پر دې ولایت دروشتو غندې راټوغولې دي. او د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي مشر عمران خان وایي دی به تر هغه په اسلام آباد کې د خپلو سلګونو زورو پلویانو د اعتراضونو مشري ته ادامه ورکوي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو رایو د تفتیش له پیل تر اوسه 1/3 صندوقونه تفتیش شوی دي. د دغه کمیسیون وایي نور محمد نور د شمې په ورځ په کابل کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې دغه بهیر په عادي ډول دوام لري. په ورته وخت کې ښاغلي نور زیاته کړی چې د رایو د شپږ زرو ځانګړو صندوقونو د تفتیش بهیر نن د کورنیو او نړیوالو څارونکو په حضور کې پیل شو. د نور په خبره د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو په خوښه درې زره ځانګړي صندوقونه بیل سوي دي. د نور په وینا د تفتیش په دې بهیر کې به هماغه کړنلار عمل کیږي چې مخکې د ټولو رایو د تفتیش په بهیر کې ترې کار اخیستل کېده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني ملیشو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له ها غاړې پر دې ولایت دروشتو غندې راټوغولې دي. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ټول دغه توغندې تیره شپه پر مروري او دانګام ولسوالۍ باندې راټوغول سوي دي. نوموړي زیاته کړی چې د لګېدلو توغندوی له امله چا ته مرګ ژوبله نه ده وښته. دا په داسې حال کې ده چې تېر اونۍ د افغانستان وزیرانو شورا افغان امنیتي ارګانونو ته امر وکړ چې د پاکستان حملو ته پر موقع ځواب ووایي. د کونړ چارواکي وایي چې د روان کال په روانو 15 میاشتو کې شاوخوا 15,000 توغندې د ډیورنډ کرښې هغې غاړې پر دې ولایت راټوغول سوي دي. د پروان سیمه چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په سرخ سیمه کې د ایتلافي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې درې پولیس وژل سوي دي. د سیاګرد ولسوال محمد سعید صدیق ازادي راډیو ټول چې دغه هوایي بمباري تیر شپه هغه مهال په یاد سیمه کې وسوه چې پولیس له طالبانو سره په جګړه بوختو. صدیق زیاته کړه چې د پولیسو او طالبان ترمنځ جګړه کې څلور ملکیان ټپیان سوي دي. په هوایي حمله کې طالبانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې پاړه څن دي ول سوي. په افغانستان کې میشتو ائتلافي ځواکونو تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیاتو په بهال په بیلابیل ولایتونو کې 24 وسلوالو طالبان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي دي. د دغه ولایت د دغه وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه وسلوال په کونړ، ننګرهار، پروان، پکتیکا، کندوز، زابل، میدان وردګو او لوګر ولایتونو کې وژل سوي دي. اعلامیه زیاتوي چې د عملیاتو هدف سیمه د وسلوال طالبان له حضور څخه پاکول وو. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. بهرنی خبرونه تر لنډې وقفې ورسته. بیا هم شراغ لست. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي مشر عمران خان وایي دی به په اسلام آباد کې د خپلو سلګونو زورو پلویانو د اعتراضونو مشري ته تر هغه دوام ورکړي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړې. ورسته تر دې چې له لاهور تیره شپه اعتراض کوونکي اسلام آباد ته ورسېدل، عمران خان وینا ورته وکړه او ویې ویل چې اعتراض به تر هغو دوام ورکوي چې نواز شریف صدارت نه وي پرېښي. عمران خان ادعا کوي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې نواز شریف په درغلي بریالی سو. دی اوس د نوو انتخاباتو غوښتنه کوي. اسلام آباد ته د مذهبي مشر طاهر القادری په مشرۍ هم اعتراض کوونکي رسیدلی دي. د امریکا متحده ایالاتونو په روسیې ژغ وکړ چې په اوکرين کې له ډیرو خطرناکو او پاروونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباته کوي لاس واخلي. په هغه بیان کې چې پرون خپور سو د سمینې مانی ویان دی کیلټن هیډن مسکو ته خبرداري ورکړ چې اوکرين ته د کیف له اجازه پرته داخليدل د منلو نه دي. نوموړي زیاته کړه چې په وروستیو کې د روسیې هڅې د اوکرين په ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره زیاتې سوي دي. د سپینې ماڼۍ ویاندی ول روسیا دا حق نه لري چې اوکراین ته وسایط او خلک یا شیان د اوکراین د حکومت له اجازې پرته ورولیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د عراق او سوریه شپږ افراطي اورپکي په هغه تور لیست کې شامل کړې او ګواښ وکړ چې پر هر هغه چا بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالي مرسته وکړي، استخدام یې کړي او یا وسلې ورته برابرې کړي. د امنیت شورا 15 غړو دا پریکړه لیک چې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ویان ابو محمد العدناني هم پکې شامل دی په یو خوله تصویب کړ. داعش په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړي او اسلامي خلافت اعلان کړی چې په نتیجه کې سلګونه زره کسان خپل کورونه پرېښي او یو انساني بحران رامنځته سوی دی. د امنیت شورا پریکړه لیک د دې ډلې تروریستي اقدامات له تشدد ډک ایډیولوژي او له بشري حقونو پراخې سرغړونې غندلې دي. د لګول سو بنیزون له امله دا شپږ کسان به د نړۍ هیوادونو ته سفر نشي کولی، شتمنۍ به کنګل سي او څوک دوی ته د وسلې ورکولو اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو کارپوهان عدناني د داعش له ډیرو ځواکمنو امیرانو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي ته له ډیرو نږدې کسانو څخه بولي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د عراق له ولسمشر هواد معصوم سره وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې تېر ورځ د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د اسلامي دولت جنګیالیو پر وړاندې د مبارزې لپاره په وسلو باندې د کردانو د سنبالولو په اړه موافقه وکړه. د عراق د جمهور ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ورځې په اوږدو کې دواړو د عراق د امنیتي او سیاسي وضعیت او همدارنګه د عراق په ختیځ کې د سلګونو زرو بې ځای سو کساندو د ستونزو د یوې حل لارې په اړه خبرې کړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د عراق په کردستان سیمه کې د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښودله. داسې ویل کېږي چې شتاینمر به د عراق د صدر اعظم حیدر العبادي او د کردستان د سیمې له مشر مسعود برزانی سره د دغه هیواد د راتلونکي نظامي مرستو په اړه خبرې وکړې. تر دا مهاله د عراق امنیتي ځواکونو د وسلوالو ډلو په له منځه وړلو کې پاتې راغلي او د اسلامي دولت په نوم وسلې ډلې د ځپلو لپاره یوازې کوردي قوت مناسب بلل سوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مربوط خبرونه له ملتیا مو مننه.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کې غواړي. د خبرونو به هم وګورئ او ولولې د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ته ورشي. پته ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې ورچې د انتخاباتو خپلو کمیسیون وایي نن یې د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش پیل کړی دی. د بې وسلې کولو د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو بهیر په ښه توګه پر مخ روان دی. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د عامو خلکو د طالبانو پر ضد ملي پاڅون پیل کړی دی. دغه به هم یو راپور ووري چې په پکتیا کې ځینی معلولین شکایت کوي چې چارواکي ترې رشوت غواړي. د دې رواني خبرونې د دوی مینیمې دریم برخه تان دي څنګه پروګرام ته ځانګړي شوی. وخت افغانستان کې د مسپخین 2 بجې او 9 دقیقې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلو کمیسیون نن اعلان وکړ چې د شپږ زرو صندوقونو ځانګړی تفتیش پیل کړی دی. د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویاند نور محمد نور نن په خبري کانفرنس کې ویل چې 3 زره صندوقونه د دواړو کاندیدانو په خوښه د ځانګړي تفتیش په دغه پروسه کې شامل شوي دي. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دي زموږ خبریال رحمت الله افغان همدوس په سټوډیو کې دی او په دې اړه به له دوی څخه پوښتنه وکړو. افغانستان مهرباني وکړئ جزئیات څه دي د شپږ زرو صندوقونو تفتیش پاره.
بله ستاندې سه مننه. نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویا نور محمد نور کابل کې خبريانو ته په اړه معلومات ورکړ. دوی ویل چې د شپږ زرو ځانګړي صندوقونو تفتیش او همدارنګه د رایو شمیرل پیل سوي دي په نورمال حالات کې. دوی ویل چې په لومړي قدم کې څلور سیستمونه د کارونو په مخ وړي او په راتلونکو ورځو کې غواړو چې دغه شمارش د ټیمونه 500 ته لوړ کړو. نور محمد په دې اړه ویل
ځانګړی تفتیش یا ځانګړی بشمیرنه د عادي سره کوم ځانګړی توپیر نه لري. فقط توپیر په دې کې دا چې د چک لیست 14 ماده ډیر ور باندې تمرکز کیږي ترڅو د 13 انتخاباتو سره کوم ټاکنې چې په 14 د وری باندې تر سره شوې دي د هغه سره د سلرويشتم د جوزا یا د خبرګولې ټاکنې په یو ډول مقایسه شي. فقط توپیر په دې کې ده.
هغه زیاته کړه چې دغه صندوقونه چې شپږ زره ټول شمیرش دي، په دې کې درې زره یو ټیم او درې زره نور بل ټیم انتخاب کړي دي، او دا شمارش مخکې ځي. همدارنګه ویل چې د نور عادي د رای تفتیش د په مخ ځي، پرون ورځ 501 صندوقونه شمیرل سوي دي چې تر اوسه پورې تقریبا 9328 صندوقونه شمیرل سوي دي چې د ټولو رای 100% جوړوي. نور همدارنګه خپل خبریالانو ته زیات معلومات ورکړل. په معلوماتو کې دا هم چې د چک لیستونو سیستم ته د خلول چې د پنځشنبه پورې شروع شوی، تر دا مهاله پورې له 500 زیات چک لیستونو سیستم ته داخل شوی دي. نور په دې اړه نور زیات جزئیات ورکړه ویل.
بعد از اش قدم پروسس اگر جوی مشکل باشه مشخص میشه که بعضی از آرا از سیستم خارج شد و باطل شد، ولی این مرکز جنبندی ناتج به این معنی نیست که شما ای را فقط وقت نام ابطال آرا بده.
نور هم دارنگه اول چه پا لومده قدم که داغا چکلیستون و 500 کارکون که دا کارونه پا ما خوری و پراتون که سورزو که با داغا شمار تعداد کارکون که زیاد کی. نور اول چه داغا کل چه چکلیست سیستم تا داخلی گی لاتو پراون تیریگی، او کل چه لاتو پراون تیر سی بیا و روستا دی باطل رای پارا بندی اغا معلومات ورکی بیا اغا دی کمیسون ورد پوری چاروا که دی رای دی ابتال دی باطل رای پارا بندی روستای پریکر کی. بلستان زیسیم
رحمت الله افغان مننه کوم له تاسو نه. درنو ریدونکو، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند فهیم نعیمی هم د اوس له موږ سره په ژوندۍ ټلیفوني اړیکه کې ده. نعیمی صاحب، ریپورت خو به مو اوریدلی وي د افغان صاحب جزئیات د شپږ زره صندوقونو د تفتیش په اړه باندې. د انتخابات خپلو کمیسیون ویل چې شپږ زره صندوقونه یې د ځانګړي تفتیش پروسه کې شامل کړي، او دغه پروسه عملا نن پیل شوې ده. دغه شپږ زره صندوقونه چې تفتیش کیږي، ستاسو په نظر یعنی ځانګړی تفتیش پرې ترسره کیږي، څومره د انتخاباتو شفافیت تضمینوي؟
ډېره مننه زه تاسو اورېدونکو ته سلام وړاندې کوم. باید ووایم چې دا چې ویل کېږي چې دا شپږ زره صندوقونه په ځانګړې توګه تفتیش کېږي، اول خو موږ په دې نه پوهېږو چې د دې معنا څه ده. یعنې هغه صندوقونه چې مخکې تفتیش شوي دي یا په مجموعي توګه ټول صندوقونه تفتیش کېږي، آیا هغه دا شپږ زره لکه هماغه صندوقونه تفتیش کېږي دي که دا کوم بل نورو معیارونو په اساس تفتیش کېږي؟ یو هغه عمومي تفتیش دی چې توافق شوی دی سل په سلو کې ټول صندوقونه به تفتیش کېږي، او هغې دپاره طرزالعمل شته دی، هغې دپاره چک لیست شته دی چې د هغې په اساس ټول صندوقونه تفتیش کېږي او بیا شمېرنه کېږي.
بله، لکه څنګه چې په ریپورت کې اوریدل، دوی ویلي چې دغه صندوقونه رای بیا شمیرل کیږي، د دې لپاره چې یو مقایسوي شکل راپور جوړ کړي د تیر لومړي دور انتخابات او دویم دور انتخابات، او د دوړو کاندیدانو په خوښه شوی. اصلي مطلب دا دی
ګوري کله چې دا تفتیش پروسه شروع شو، د هغې اولنۍ موافقې په اساس ټول صندوقونه باید تفتیش شي، او هغه طرزالعمل چې رامنځته شو او هغه اسناد چې د دې لپاره چې دا تفتیش ترسره شي رامنځته شول، چک لیست او طرزالعمل، په دې طرزالعمل کې او نورو هغه اسنادو کې چې شته دي، په هغې کې هېڅکله داسې نه دي ویل شوي چې مثلا د پروسې په منځ کې دوی باید شپږ زره صندوقونه په ځانګړې توګه تفتیش شي. موږ په دې نه پوهېږو چې دا د کوم پلان په اساس دا پروسه شروع شوې ده، او د دې هدف څه دی واقعا. که چېرې د هدف دا وي چې شفافیت رامنځته شي، نو هماغه مجموعي تفتیش چې کېږي د هغې په اساس کې شفافیت رامنځته کېږي. او په هر صورت کې زمونږ هیله مندي دا ده چې له یوې خوا په مجموعي توګه ټول صندوقونه تفتیش شي توافق په اساس او شفافیت رامنځته شي، خو که چېرې داسې کېږي چې د پروسې په منځ کې پیشنهادونه راځي چې مثلا شپږ زره صندوق بیا شمېرل شي تفتیش شي، یا دا چې نور پیشنهادونه راځي، دا امکان لري د دې پروسې وخت ډېر ونیسي. موږ هیله من یو چې دواړه انتخاباتي ټیمونه او خپل ارتکان کمیسیون د دې پروسې په اړه چې اوس دا شپږ زره صندوقونه دا تفتیش کیږي زموږ نازین هم نن هلته حضور لري او دوی هم راپور کړی دا پروسه شروع شوې ده دې لپاره د لږ ډېر معلومات راکړي خلکو ته او نازینو ته پوه شي دغه پروسه د کوم پلان په اساس او څنګه شروع شوې او آیا په راتلونکي اونۍ کې یا راتلونکو ورځو کې بیا به هم نور صندوقونه په ځانګړي توګه تفتیش کیږي او نه کیږي او دا چې دا ځانګړی تفتیش څه رقم تفتیش یا عمومي تفتیش سره څه توپیر لري دې موضوع په اړه باید ډېر معلومات.
بله، د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو بنسټ ویاند فهیم نعیمی کور ودان ژوندي اوسئ چې له موږ سره مو ټلیفوني لایو ژوندۍ مرکه وکړله. درنو اوریدونکو، ومو اوریدل چې د افغانستان د آزادو او عدلانه انتخاباتو د بنسټ ویاند چې دغه بنسټ په خپله د کورنۍ څارونکو د انتخاباتو پر سر د کورنۍ څارونکو یو مؤسسه ده او دوی څارونکي لري. دوی ویل چې د انتخاباتو بهیر کې ورته وړاندیزونه کېدای شي ډیر ګټور تمام نشي او ښه به وي چې معمولي او روانه پروسه پر مخ ولاړه شي. له لنډې دمې وروسته به پر نورو راپورونو بحث وکړو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د کورونې چار وزارت چارواکي وی ډیر ژر به د غیر مسؤوله وسلوالو د بي وسلې کولو بهیر له پروان څخه نور ولایتونو ته وغځول شي. د وزارت د ملي امنیت په همکاري له تیرو دوه ورځو راهیسې په پروان کې د غیر مسؤوله وسلوالو د راټولولو او بي وسلې کولو پروسه پیل کړي چې د چارواکو په خبره ښه نتیجه ورکړي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا مسؤلین هم د کورونې چار وزارت د اقدام د سولې ټینګښت لپاره مهم بولي، خو وایي چې دا پروګرام باید دوام پیدا کړي. د نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د کورنیو چارو وزارت وایي په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو او راټولولو پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د دې ولایتونو د اوسیدونکو پر لپسې شکایتونه ورورسېدل. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې له دوه ورځو راهیسې د ملي امنیت په همکارۍ په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کولو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی دانش وویل د کورنیو چارو وزارت پلان لري چې د غیر مسؤوله وسلوالو د نیولو او بې وسلې کولو پروسه په څو نورو ولایتونو کې هم عملي کړي.
د بې وسلې کولو ټول پروګرام ډیر ښه په مخ ځي. په دې اړه یو ځانګړی کمیسیون جوړ شوی چې مشري د پروان ولایت والی کوي او نور ټول امنیتي چارواکي ورسره همکار دي. ټاکل شوی چې دا پروګرام نورو ولایتونو، کندوز او بغلان ته هم وغځول شي، ځکه هلته هم د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له شتون څخه شکایتونه کیږي.
په پروان ولایت کې د غیر مسؤوله وسلوالو د بې وسلې کېدو لړۍ په داسې حال کې پیل شوی چې په دې او یو شمېر نورو شمالي ولایتونو کې خلک د دې کسانو له فعالیتونو زیات پتنګ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال وایي چې په پروان کې د لسګونه غیر مسؤوله وسلوالو ځایونه مشخص کړي او لسګونه یې بې وسلې او نیولې دي. وسلوالې غلاوې، انسان تښتونه، مرموزې وژنې او په بېلابېلو پلمو د خلکو ځورونه هغه شکایتونه دي چې د پروان ولایت اوسیدونکو د غیر مسؤوله وسلوالو په اړه کړي دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د دې ولایت د علماو شورا رئیس هم ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په څو وروستیو اونیو کې 160 تنه عام وګړي د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو لخوا د پروان په ولایت کې وژل شوي دي. په ورته وخت کې د پروان د ولایتي شورا رئیس هم په یاد ولایت کې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو له نیولو وروسته به په دې ولایت کې جنایي پېښې کمې شي. د پروان د ولایتي شورا رئیس احمد زکی د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د غیر مسؤوله وسلوالو د لمنځه وړلو لپاره د کورنیو چارو وزارت لخوا پیل شوې هڅې باید دوام پیدا کړي.
د دې پدیدې سره باید دوامدار او جدي مبارزه وشي او د پروان امنیتي مسؤلین باید په دې اړه دوامدار هڅې وکړي. له دې پرته که دا پروسه د یوې ورځې یا څو اونۍ وي او په پای کې امنیتي ځواکونه بیرته کابل ته ځي، نو زما په فکر دا ستونزه به بیا موجوده وي.
په هیواد کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه او په دې اړه د خلکو شکایتونه او اندېښنې کومه نوې خبره نه ده، بلکې له ډېرو کلونو را په دې خوا خلک په دې اړه شکایت کوي او د غیر قانوني وسلو موجودیت حکومت او خلکو ته یو سرخوږی دی. د چارو یو شمېر کارپوهان هم د جنایي جرمونو د کمیدو او امنیت په خاطر د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو په وړاندې مبارزه مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې له وسلوالو سره باید له نیول کېدو وروسته قانوني چلند وشي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
ټوله شپه او سهار
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم غړی ازادي رادیو ری چپټول افغانستان کې په 2016 منځنۍ صفاوې فم سره شر 15 باندې خبرونه لري. ازادي رادیو خبرونه هم درس پر انټرنیټ هم اوریدل شي ک غواړی دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه د انټرنیټ لاري ووري نو پاتې د ازادي رادیو ټکی اور کمدار از موږ مطالبه او راپورونه په دې پښتو پاڼه کې لوستل او کتلې هم شي. ازادي رادیو د ویډیو کانو برخه هم لري کې د شي ځانګړي ریپورتونه مرکې او ځینې نور جالب تصویرونه د ویډیو کانو او انزورونو په برخه کې ګوري. امدار از ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې شاوخوا یو لکسانو لزان سره خوخه کړی دا او هلته شیبه په شیبه تازه خبرونه لويږي او د نورو راپورونو او خبرونو مطالبه لینکونه هم په دغه فیسبوک پانه کې لویږي. پته ده facebook.com/azadiradio. اوس به هم راشو د کونړ په نړۍ کې د طالبانو پر ضد خلکو پاتون ته د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد پاتون کړی دی. پاتون کوونکي وایي چې چا په کور کې ټوپک درلود هغه راخسته، چا بل وسله لرله هغه ته لاس کړی او غواړي خپل سیمه له طالبانو پاک کړي. د دې لسیمه راپور لرلو چې د پاتون کوونکو په شعارونو پیلېږي. دا راپور رحل انوري جوړ کړی.
دا د هغو په لزګونو ځوانانو چغې دي چې چا وسلې پوګه کړي او ملابندونه یې له ملاګانو تاو کړي دي او په غرونو کې د خپلو مخالفینو په لټه کې دي. پاڅون کوونکو ته د ګوجرو قومي مشر حاجی محمد ایوب چې په لالی امیر مشهور دی خبرې وکړي او د پاڅون لاملونه یې داسې بیان کړل.
نومونه کې چې ته د حکومت سره مرګرایي تب حتمن بس باندې لاند راځي خپل پټیلا باندې راځي. مونږ ته په مقابل کې د ظلم په مقابل کې پاتې دي. مونږ زنو تاسو फायदा کړی دی د تر دی وجنا مونږ پاتې دي
د مشوانو قومي مشر حاجی بیت الله وی دوی پوخه وسلوالو طالبانو سره ځکه مخالفت نه کول چې دلته بهرني ځواکونه موجود خو وسله کونړو په ځانګړي ډول لناړی ورسوالي ټول امریکای سرتيري وتلی او د افغان ځواکونو خلاف جنگ اوس په هیڅ ډول جواز نه لري ځکه چې مسلمانان او افغانان دي.
موږ وکتل چې ناړی د ولسوالۍ نه د کونړ د ټول ولسوالونه دغه بینمنل قوا دغه امریکایان چې دي دغه ټول وتی دي. موږ ته ښکاره معلومه شوه چې دا د کیان پوسټ چې تېنه موږ وروختل او په دې کې څلور کسان پنجابیان موږ خپل سرګو ولیدل چې جنازه اغستې وي او د باټاش په لوري ویوړل ولته خخ کړل. دا د پنجاب نه یو پلنګ کې او یو د پنجاب یو غلام راغله د موږ په خاوره کې موږ سره ډزېږي نو موږ مجبور کړ چې موږ پاتې ګورو دغه دشمنانو سره وجنګي.
لالی امیر په پاسون کوونکو غږ وکړ چې د عام خلکو سره دی په جګړه کې بد سلوک نه کوي.
د بوډا د تور سره د ماشوم د موږ به تاسو ظلم نه کوو لکه د پاکستان بوډاګي چې دا تور سره په کورونو کې وشتلې تور سره په تبرګو باندې واله تور سره باندې نمونه دغه کې خوتل دا کار به موږ نه کوو ځکه چې په دې باندې موږ نه خدای ناراضه کیږي دا زموږ ستاسو ټول اشاري.
پاتون کوونکی له افغان دولت غواړي چې د خپل سرحدونو او خاورې ساتلو لپاره دی د ناړی خلکو ملاتړ وکړي. دوی سره دی د وسلو او نورو مهماتو مرسته وکړي.
موږ اوس په لاندې لپاره خپل چندې خپل کومکونه خپل مالونه خرڅلې دي او دغه ظالمانو په مقابل کې موږ لوی واړه ملما او سپینګيري ټول راوتی او چې هغه پورې چې زمنګ سره خپل کومک د وسې پورې او هغه پورې موږ د خلکو پیام کله دی د پاکي خاورې نه دا د پاکستان غلامان لري. اولن نزمنګ د غفتنه ده چې تاسو موږ خې نه چې موږ په چاندو باندې دغه یو ټوپکې اغستې دي غاړې تمرتلې دي. نو موږ د دولت سره د غفتنه ده چې په بار بار موږ سره د وزارتونو په سطح د ولایتونو په سطح موږ سره درانه کومکونه وشي موږ لغټه سلا راکلی شي موږ له دا شکی راکلی شي راکټونه راکلی شي او غټ په سهمنه مهمات راکلی شي او ارته دي چې موږ ته خوراکي کومکونه هم د غرون تر ورسه موږ ته تیارو دلار نه کړ.
طالبان وایي چې کوم کسانو چې د دوی خلاف پاسون پیل کړي د دولت محلي پولیس دي.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کونړ د نړۍ خلک د طالبانو پر ضد راپاڅېدلي او د هغوی پر ضد شعارونه ورکوي. له هلمند څخه په یو راپور کې وایي چې په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند 215 میوند قولي اردو چارواکي وایي وسلوالو د جنگولو د دوام لپاره جلب احضار پیل کړی دی. د قولي اردو مرستیال غلام فاروق پروانی وایي د وسلوالو په سلګونو ملګري په سنګین او موساکلا کې وژل شوي او اوس غواړي په دې ډول خپلې لیکې غښتلې کړي او بیا حملې پیل کړي. هغه د ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي که دا ځل د سیمې ټول وسلوال د جنگ لپاره هلمند ته راشي نشي کولی د امنیتي ځواکونو سره مقابله وکړي. نور معلومات د الیاس دای پراپور کې
په هلمند کې د ملي اردو 215 میوند کول اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروانی وای وسلوالو په مساکلا او سنگینو رسولیو کې د عامو خلکو په جلب هزار پیل کړی. هغه د دې علت په مساکلا او سنگینو رسولیو کې د طالبانو د 400 څخه زیات ملګرو وژل کېدل بللی دي. پروانی وای وسلوال په دې ډول غواړي خپل لیک غشتري کړي او بیا پر یو شمیر سیمو د لیز بریدونه وکړي. د
میرو په لټیز کې ماساک پر محمد ان کې سربرځګی شروع کړي.
دی وای هغه راپورونه چې موږ ته په لنډو ورځو کې رارسېدلې دي ویل کېږي وسلوال جلب هزار کوي او د خلکو څخه ځوانان غواړي. دا چې خلک په کورونو کې ځای یا ډوډۍ ورکوي ملامت نه دي، ځکه وسلوال پر هغوی فشار راولي که چیرې مرسته ورسره ونه کړي وژني. وړاندې تر دې هم چارواکي ویلي وو چې په سنګین کې دا تاسو په شاوخوا کې وسلوال جنګ کوي چې رهبري د پاکستان د پوځ د افسرانو په لاس کې ده. پروانی وویل اوس یې امنیتي فعالیتونه غښتلي کړي دي. د 215 میوند کول اردو مرستیال زیاته کړه د وسلوالو هغه لیکې ماتې کړي دي چې په شمالي ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد عملیات کول. اول د دوی د دقیقو راپورونو لمخه د ځل وسلوالو په سنگین او مساکلا کې د بریدونو او د وسلو د پیرودلو لپاره هر ورځ تر 1 میلیون پر امریکایي ډالر مصرف کړي دي. دی وايي د غلمړنی ورځو رئیس چې وسلوالو بیرته خپل فعالیتونه پیل کړي دي په سنگین او مساکلا باندې تمرکز لري او دوی غواړي چې دغه سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، خو افغان ځواکونو دوی پرې نه شول او هغه سیمې بیرته ځینونه ویل چې دوی ځان ته پکې مرکزونه جوړول. دی وايي په سنگین او مساکلا کې دومره سرتیر ځای په ځای سوي دي چې کچیر د پاکستان څخه ټول وسلوال او اردو راشي هم نسي کولای په سنگین یا مساکلا کې یول ویشت خاوره تر خپل ولکې لاندې راولي. د سنگین او مساکلا لار پرانیسته ده او خلک پرې په آزاد ډول تګ راتګ کولای شي. کچو په سنگین او مساکلا کې د وسلوالو بریدونه د ورځې نه بلی ته د کمیدو په حال کې دي، خو خلک وايي حالت لا هم ترنګلې دي او راشبه جنگ پیل کېدای شي. چارواکو په سنگین او مساکلا کې د افغان ځواکونو لور د پیل سو عملیاتو پرمختګ خبر ورکوي، خو د یاد وسلوالو خلک یې نه مني. دوی وايي اوس هم په سیمه کې په سلګونو وسلوال میشتي او په لارو پټیو کې ماینونه پټوي. د ملي اردو 215 میوند کول اردو چارواکي وايي په سنگین او مساکلا کې بهرنیو وسلوالو وو بشت محلي وسلوال په دې خاطر په خپل وژلې دي چې د دوی په خوښه په شدید بریدونو کې ونډه نه اخیسته، خو دغه خبر په سیمه کې د عامو خلکو او وسلوالو لخوا نه ده تایید شوی.
په خوست کې د غرغښت لیسې زده کوونکي د زده کړو د خو معیاري شرایطو څخه برخمن شول. یاد لیسې د خوست په هغه دوه کې یو د چي د پوهنې د کچې د لوړوالي د ادارې لخوا نمونې ښوونځي یا ماډل سکول په نوم نومول شوی. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
غرغخ لیسې ته اوس مهال مریض برېښنا، مجهز لابراتوار، شنې ساحې، د لوبو میدانونه، مجهز کتابتون او نور امکانات د اکویپ د ادارې لخوا برابر شوي دي. جالبه دا چې د بیدیا او داخل ټول دیوالونه د درس د مرتبطو مسایلو، همدارنګه دینی او تاریخي ویناو، د تاریخي ابداتو او جغرافیوي نقشو په انځورونو او د ساينسي مزامینو په فرمولونو مزین ګرځېدلې دي. د غرغخ د عالی مرکز لیسې عامر شاهجهان د جمعې په ورځ ویل چې د دې کار یو ګټه دا ده چې زده کوونکي اوس د چاپریال نه هم ډیر څه زده کولای شي.
دې غنیوه مثبت نتیجه موږ دا وخصله چې هغه لیکنې، هغه فرمولې چې موږ په دالیس کې رسم کړې دي او هغه ته چې کله موږ د خپل شاګردانو مشاهده کوو که د تفریح په وخت کې 15 لاس تاس دوه دوه درې دي نفر وي ته درېږي او یوه فرمولا یا جمله کسي موږ دلته دومره خوښي کوو چې دا یو جمله چې دی زده کې موږ ته دغه دومره قدر لري لکه یو کتاب چې کسي او د محیط خپله تاثیر اوس پکې دغه چمنونه دا ګلون چې تاسو ولیدل دا کې د شاګردانو سي کتاب سره وي کې کینی یعنی د محیط نه دومره څه زده کوي.
د خوست د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال الحاج متی الله فضلی وای سګ دوه خوانځي نمونه جوړ کړل او په پام کې لري چې راتون کې کال کې نور خوانځي ته هم د امکانات برابر کی
د پارکونه چې جوړ شي او د دوی لپاره د مطالعې ځای برابر شي، کتابتون جوړ شو، دوی کولای شي کتابخانه نه یا د پارکونه سلیمه استفاده وکړي. موږ ساکل کې د دوه نوي مکتبونه جوړ کړو، کوشش کوو چې موږ داسې په تدریجي ډول سره نور مکاتب هم نمونوي.
د پوهنې چارواکو د سوداګرو او د زده کوونکو د والدینو وغوښتل چې دوی باید د خوانځي د زینو نیمګړتیاو په رفع کولو کې مرسته وکړي. بل لوري ته د سوداګرو او تجارانو په استازیتوب د خوست د سوداګرۍ د خونو رئیس نواب امیرزی ډاډ څرګند کړ چې ډیر ژر به سوداګر د غرغې خلیصې د پاتې کارونو په بشپړونه کې مرسته وکړي.
زموږ د وظیفه ده چې د ټولو په خوستوي مکتبونو سره د ټولو افغانستان د مکتبونو سره سوداګرو ته ماده دوی نه غوښتنه ده چې د شاګردانو د کیفیت لوړوالي په خاطر باندې کومکونه وکړي چې دوی کومه اړتیا لري اولویتونه دي د هغې په اساس به موږ همکاري کوو.
یاد دیوی غرغغ په خوست کې د سابقه لرونکو ښوونځیو څخه ده چې اتیا کاله وړاندې یې په فعالیت پیل کړی او افغانستان ته یې ډېر نامتو او پیژندل شوي سیاسي، علمي او فرهنګي شخصیتونه وړاندې کړي دي. ټاکل شوي څړبند په نوم د خوست یوې بلې لیسې ته هم د خوست نمونهیي ښوونځي نوم ورکړل شي.
وخت افغانستان کې د ماسپښین 2:30 بجې د سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه در واوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټولو رای د تفتیش لپاره تر اوسه 1% صندوقونه تفتیش شوي دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني ملیشو یو ځل بیا د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې پر دې ولایت دروښتو غندې راټوغولې دي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په سرخ سیمه کې د ائتلافي ځواکونو په هوایي بمباریو کې درې پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د یو لړ عملیات پر مهال په بیلابیلو ولایتونو کې 240 وسلوال طالبان وژل شوي او 340 ټپیان شوي دي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي مشر عمران خان وایي دی به په اسلام آباد کې د خپلو سلګونو زور پلویانو د اعتراضونو مشري ته تر هغه دوام ورکړي چې صدر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې غږ وکړ چې په اوکرين کې لډیر خطرناک او پارونکو هڅو چې دغه هیواد بې ثباتي طبيعي لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پروند عراق او سوریه شپږ افراطي اورپکی په خپل تور لیست کې شامل کړي او غواښه وکړ چې پر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له دوی سره مالی مرسته وکړي، استخدام کړي او یا وسلي ورته برابر کړي. او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر د عراق له ولسمشر فواد معصوم سره وکتل.
لند خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم نجيبه زمان د اقتصاد نړۍ له خبرونو سره.
د ورځي اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي د تیر کال په پرتله سږ کال د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغې ادارې مشره نجله حبیبي اروایي پر اوسه سږ کال د قرقل پوستکي 130 میلیون ډالر صادرات درلودل، خو سږ کال د صادراتو کچه 101 میلیون ډالر ته راکمه شوې ده.
د تیر کال په پرتله 1.2% کموالی پکې راغلی. په حقیقت کې د دې لامل نه امنۍ او د انتخاباتو ستونزې وې چې زیات دوام یې وکړ. په افغانستان کې د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د خلکو لیوالتیا کمه او بهر ته د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د خلکو لیوالتیا زیاته شوه.
بلخوا د سوداګرۍ او صنایع د خونی مرستیال خنجان الکوزی د قرقل پوستکي د صادراتو د کموالي عوامل د پانګونې کموالي بولي. د خبره اوس مهال د افغانستان په شمالي سیمو کې قرقل د لمنځتلو په حال کې دي او سکتوري وزارتونو هم د قرقل پوستکي د صادراتو د زیاتوالي لپاره خاص پلانونه په پام کې نه نیولې. د افغانستان د صادراتو د ادارې د معلوماتو لمخې اوس مهال د قرقل پوستکي ازبکستان، جرمني، ډنمارک، فنلند، لندن او روسیې ته صادریږي. د بلخ ولایت د ګمرک مسؤلین وایي چې سږ کال ګمرکي عواید 25% کم شوي دي. دغه ګمرک مشر عبدالستار سرحال ازادي راډیو ته ویل چې د بلخ د ګمرک پر عوایدو روان سیاسي بهیر اغیز کړی دی. په همدې حال کې د حیرتان بندر مسؤلین وایي چې د دې بندر عواید هم سږ کال 40% کم شوي چې علتیه وروستۍ انتخاباتي ستونزې دي. لدی وړاندې یو شمیر سوداګرو اندیښنه څرګنده کړې چې د انتخاباتو لانجه ژر تر ژره هواره نسی پر سوداګرۍ پانګونې او عوایدو به نور منفي اغیز هم وکړي. دا هم د کابل په بازارونو کې د لمړنۍ ارتزاقي موادو بې یو اومنی بوجي پاکستانی اوړه 1400 افغانۍ، یو درنی منی بوجي ورجې 2000 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بوره 1900 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ، یو کیلو اوبلنګاز 100 افغانۍ، یو لیټر پټرول تیل 35 افغانۍ او یو لیټر ډیزل تیل هم 15 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ او یو پوله، یو یورو 15 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسی پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شرپوله، د امارات یو درهم 15 افغانۍ، 40 پوله زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او شرپوله او زر پاکستانی کلدارې 15 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه مو اوریدل. وخت په افغانستان کې د مسپخین 2:04 دقیقې شوې. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وای د احمد شاه بابا د وخت ملاشا جمعات ډنګولو په خاطر باید د کندهار سیمه ایز مسولین د قانون منګولو ته وسپارل شي. د ملاشا جمعات چې شاوخوا 250 کلن تاریخي قدامت لري، په دې وروستیو کې د نجیب الله سروري په نوم د یو ایراني میشته افغان سوداګر لخوا نړول شوی او پر ځای د سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل شوي. ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي د دغه جمعات رنګېدل یو ملي خیانت بولي او وایي د کندهار چارواکي باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي. نور حال له کابل د سید کمال شارف په راپور کې.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو یو شمېر استازي وایي د احمد شاه بابا د وخت د ملاشا په نامه د تاریخي جماعت شهیدولو په مخنیوي کې د دغه ولایت مسولینو او مرکزی حکومت بې غوري کړې او باید ځواب وایي. دوی وایي کچېری اړوندو مسولینو د دې کار د مخنیوي په برخه کې پر وخت اقدام کړی وای، د یاد جماعت او شاوخوا تاریخي کورونو د ړنګولو مخه نیول سوی وای. د استازو د تاریخي آثارو له منځه وړل یو ډول کلتوري یرغل وباله. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي خالد پښتون ازادي رادیو ته وویل په دې برخه کې خیل کسان باید د قانون منګولو ته وسپارل سي.
فکر کوم دا یو عظیمه زیاده او د دې تلافی کول بیرته ډیر مشکل کار دی د افغانستان ملت. ما په عقیده ام والی ام د اطلاعات او کلتور ریاست په کندهار کې ورسره جوب شاروالی باید د درې سره اورګان په دې کې مقصر وپیندل سي او د دې کار په جزا کې باید دوی ته هغه مجازات ورکړ سي کوم چې قانون ورته وځ کړی.
په ولس جرګه کې د دغه ولایت یو بل استازي عبدالرحیم ایوبی د دې تاریخي جماعت ورانول د هیواد د تاریخي حیثیت لمنځه وړل او بلل. ایوبی وای دا لمړی ځل نه دی چې په هیواد کې تاریخي ابيدي لمنځه وړل کیږي، بلکې په خبره تر دې مخه هم د جنو کسان لخوا د کندهار ولایت یو شمیر تاریخي ابيدو د لمنځه وړلو هڅې شوی.
دا موضوع زموږ د حیثیت، زموږ د تاریخي رسالت او مسولیت باندې یو حمله ده. دا یو اختطاف دی زموږ د خلکو د کلتور، زموږ د انني او زموږ د تاریخي آثار. مګر موږ به د پارلمان د شروع کېدو سره سم دستي دا موضوع د خکو او دا د مسجد شهادت خپل د اسلام د مقدس دین د احکام خلاف یو عمل دی.
د ملاشا جماعت چې شاوخوا 250 کلن تاریخي خدمات لري، په دې ورستوي کې د نجیب الله سروري په نامه د یو ایران میشت افغان سوداګر لخوا نړول سوی او پر ځای د سوداګریز مارکیټ د جوړولو چارې پیل سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکي د دغه جماعت رنګېدل یو ملي خیانت بولي او وایي چې د کندهار ولایت چارواکي باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل چې دغه وزارت د دې تاریخي جماعت رنګېدو د خبر په اورېدو سره سمدستي د کندهار والي ته یو مکتوب استولی او په دې برخه کې ورڅخه د وضاحت غوښتنه کړې.
په دې باب کې محترم وزیر صاحب اطلاعات فرهنګ ډېر عصبانی او خوشینه دي چې ولې دا کار شوی ده او یو جدي او مکتوب استولی ده جناب د کندهار والي صاحب ته چې دا مفصل گزارش مونږ استوي چې مونږ پوښو چې دا خبره ولې شوې دي.
یو میاشت وړاندې هم د کندهار ښار په لویدیځ څنډه زړه ښار کې د یو شمېر کسان لخوا د نارنج ماڼۍ نږدې زموږ د لاندې کولو خبرونه راپورته سول. تر هغه مخکې یو شمېر کسانو د خرقې شریفې د یوې تاریخي دروازې ایستلو نیت درلود چې وروسته د خلکو لخوا مخه ونیول سوه. د یو شمېر تاریخ پوهانو په باور تاریخي ابيدي د یو هیواد پخوانی هویت څرګندوي کوي او له منځه وړل د هیواد تاریخ له منځه وړل بولي. دوی وایي چې حکومت د تاریخي ابيدو د له منځه وړلو مخه ونیسي، راتلونکي نسلونه به د افغانستان د تاریخي ځایونو له لیدو محروم او د دې هیواد د فرهنګي میراثونو ذکر به یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شي.
ازادي رادیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
و هم اوریدل چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي وایي د احمد شاه بابا د وخت ملاشا جماعت د ړنګولو په خاطر باید د کندهار سیمه ییز مسولین د قانون منګولو ته وسپارل شي. اوس به هم راشو د پکتیا څخه زموږ د خبریال داود تپان هغه راپور ته چې وایي د پکتیا معلولین شکایت کوي چې د پکتیا د کار ټولنیزو چارو شهدا او معلولینو ریاست ته د ځینې چارواکي له دوی څخه رشوت غواړي. په دې اړه د پکتیا مرکز ګردیز کې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو ریاست د ازادي رادیو خبریال داود تپانو راغلی، هلته له معلولینو سره غږېدلی چې وایي خپل معاش په رشوت نه راکوي. دغه تفصیلي راپور د یو معلوم معلول په فریاد پیلېږي چې ویل کېږي دغه سړی ړوند هم دی.
خدای
دا د هغه معلول غږ دی چې په سترګو څه نه ویني، په غوږونو دروند او په ژبه تړ تړی دی، او پرته د الله له نارې ورته خبرې ډېرې سختې وي. دغه معلول چې شپږ ورځې مخکې د پکتیا له احمد خیل ولسوالۍ څخه راغلی او دوو کسانو له مټو څخه نیولی، او د دې ولایت د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو ریاست مخ ته په دې انتظار درېدلی دی چې ښایي له مرکز کابل څخه د ده په نوم راغلی معاش ورته توضیح شي، خو بیا هم نه دی بریالی شوی چې خپلې پیسې ترلاسه کړي. که د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو ریاست مخ ته هر څوک ودرېږي، هر ورځ به د سلګونو کسانو له خولې واوري چې د ریاست مامورین او چارواکي ورته معاشونه پرته له بډو نه ورکوي. د دغه شکایت کوونکو په منځ کې ځینې داسې کسان هم شته چې وایي د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو ریاست ته راغلې پیسې لوړ پوړو چارواکو په کاروبار اچولي دي، خو ډېر داسې معلول کسان هم د ریاست مخ ته ولاړ او راته وایي چې معاشات یې په خپل وخت نه ورکول کېږي.
ټول ظالمان دي، ټول خاینان دي، لمبارې دي پټون دی، لمبارې احمد آباد دی چې 15,000 ویر چې هغه پر ما جوړه شوه پیسې واخیستې لاړل.
د لاشتې منډې وایم بس واغه زړه بو مې سره دې سبي راسې کتابچه خپلې تم ته نیولې وه سپې ګمونې نه بوته کې پیسې غوري 15,000 څلور زره اندازې شپږ زره.
د دغه ریاست په مخ کې د بشمیره نارینه معلولینو په منځ کې په ټیکري کې مخپټې دوه معلولې ښځې هم وې چې د خپلو معاشاتو ترلاسه کېدو په خاطر انتظار وې. کله چې موږ د معلولینو سره خبرې کولې، په شنه ټیکري کې کلک ځان غښتې ښځې زموږ خواته په ځیر کتل او ښایي هیله یې وه چې موږ ورسره خبرې وکړو، خو دې له لاس نیولی شاوخوا لس کلن ماشوم زموږ خواته ځان رانږدې کړ او په ژړغوني انداز یې وویل:
دلته چې زه ګیزانۍ سې راغلی یم په توبه کې، که دومره پیسه په کور کښې نه لرم سې یو غلطې راغواړم، دا یو څو روپۍ د شاوخوا کورونه راکړي خپل او بلې راکړي، وایي نشته پیسې خلاصې شوې.
یوازې دا ښځه نه ده چې د خپل معاش اخیستو په خاطر یې د ریاست مخ ته انتظار ویستی دی، یوه بله زړه ښځه هم ورته خوله ښوروي.
بیا چا مې نه ده خوړلی چې روغلم په پښو نیکیم نه چې راغم، دته مې دغه نیولې دی پرچا سپې نه بللم سپې چې څوک یې چې ویلوړه ویلوړه اوسته نرکوش خو چې دا مسیحکې ځم.
دغه معلولین وایي چې د دې ستونزو په برخه کې د دوی غږ نه ولایتي حکومتي چارواکو اورېدلی، نه پارلماني او نه هم دولتي شورا وکیلانو. دوی دا تور هم پورې کوي چې د دوی په نوم راغلیو پیسو باندې ولایتي چارواکو د ولایتي شورا د وکیلانو سره په شریکه کاروبار پیل کړی دی، خو د ولایتي شورا وکیلان دغه خبره نه تاییدوي او پر معلولینو پړه وراړوي. د ولایتي شورا مرستیال الامیر زازی وایي:
چې خلک راځي ورته پیسې ورکوي، د دوی تر منځ یو جوړجاړی کېږي. د دې تر څنګ موږ څو ځلې کېناستو چې د شهدا معلولینو په یوه پروسیجر کار وکړو چې هره ولسوالۍ د هرې ولسوالۍ دپاره مشخصې ورځې معلومې وي.
دی په دې ټینګار کوي چې د ولسوالیو لپاره یې د پیسو ورکړې لپاره ورځې مشخصې کړي دي، خو خلک د دوی دا خبره نه مني، وایي چې په یوه او بله ورځ یې تیر باسي او معاشات ورته په خپل وخت نه توضیح کوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د خلکو د دې شکایتونو او ستونزو د هواري او نه هواري د سپیناوي په اړه د کار عمر اجتماعي شهدا او معلولینو چارو د ریاست له رئیس او یا بل کوم چارواکي نظر ترلاسه کړي، خو د ادارې رئیس ځان پټ او نورو چارواکو د ولایت څخه د امر په لرلو سره د معلوماتو د ورکړې خبره وکړه. په دې ریاست کې د فساد او معلولینو په پیسو د کاروبار خبره که څه هم د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح رد نه کړه، خو څرګنده یې کړه:
زه رشوت په افغانستان په یوې نقطې کې هم نه ردوم،
دغه لعنت او دغه د ټولو نه ستر عذاب او قهر د الهي په دې یو شمېر نه بلکې شاید په ډېر شمېر په ډېر معذرت سره ووایم چې په بدبخت او په نجسو خلکو کې موجود وي.
د دغه ریاست په اړه دغه شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې د دغه ریاست د چارواکو له لورې د شاوخوا 250,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د یوې پروژې بشپړې پیسې غلا شوې او رسنیو ته یې کره شواهد او اسناد په لاس ورغلي او خپاره کړي وو. خلک وایي چې دوی تمه لرله د یاد ریاست رئیس او مامورین به د پروژې د غلا شویو پیسو په تور د زندان تر دروازو دننه وویني، خو پر ځای د دې ریاست چارواکي په امتیازي مکافاتو ونازول شول.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارند، سرک نیست، برق نیست.
او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دغه پروگرام با شاوخوا 15 دقیقې وروسته د ازادي راډیو له لارې خپور شي. په لومړی ژوندۍ خبرونه کې به، یعنی په لومړی ساعت کې به، د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د 6000 صندوقونو درې د 6000 تنه صندوقونو پر سر د ځانګړي تفتیش په اړه ل میلمنو سره بحث وشي. په دویم پروګرام کې به چې ل 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو به دوام وکړي، په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د عامو خلکو د پاڅونونو او مظاهرو په اړه باندې به ل میلمنو سره خبرې او بحث وشي. ترنو ریدونکو، ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.6 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې او په روانه خبرونه کې چې په 2 بجو پیل شي او دغه مهم مطالب تاسو اوریدل. د انتخاباتو خپلو کمیسیون ویل د 6000 صندوقونو ځانګړي تفتیش لنن سهار پیل کړي. دوی ویل چې 3000 د یو او 3000 هم د بل کاندید په خوخه په دغه ځانګړي تفتیش پروسه کې شامل شوی دي. دوی هم درځو ویل چې دغه پروسه د څلورشتو ټیمونو لخوا پر مخ وړل کیږي او تمه ده د دغه شمیر 500 ته لوړ شي. د کورونی چارو وزارت چارواکو ویل ډیر ژر به د غیر مسؤوله وسلولو د بې وسلې کولو بهیر له پروان څخه نورو ولایتونو ته وغځول شي. او دا مهم واوریدل چې په د کونړ په ناړې ولسوالۍ کې خلکو د طالبانو پر ضد ملي پاڅون کړی دی. په همدې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته به د تاندې څانګې پروګرام وړاندې شي. له دې مننه چې تر دې دمه له موږ سره پاتې شوي.
تاندې څانګې د ځوانانو خبرونه، جوړونکی نورګل شفاق.
السلام علیکم همزولو، انټرنیټي کیسه بوري یا غلا پیژنې؟ کله له یو ناشنا چا داسې برېښنالیک یا پیغام درته راغلی چې پیسې دې ګټلې دي، یا له کومې نجلۍ چې وایي ډېره شتمنه یم او غواړم له تا سره واده وکړم؟ دوستانو، کا انټرنیټ کاروي او خصوصا په فیسبوک او یاهو کې اکاونټ لري، نو کله نوی درته راغله درته راوشي. خو تاسو ته څه کول پکار دي؟ په دې هر سبا په نننې تاندې څنګ کې چې زه نورګل شفق د توړاندې کوم، پوه شئ، ملګرتیا مې وکړئ. ملګرو، کچیر مو کې صبر جیب وهلې وی نو پوښوي بوي چې څومره په چلی غلا در نه کړي چې تاسو په ځان هم نه خبر. بيخي همداسې، بلکې تر دې هم ډیر چالاک غله په انټرنیټ کې لتا سي غلا کولې شي او تیرستلې مو شي. خوشحال دورانه هغه ځوان دی هم زولو چې یو وخت لا انټرنیټ سره تازه بلد شوی وو. په دومره ډیرو چالاکۍ او درغلې او شک هم نه وو، ځکه داسې چل ور سره وشو.
دوه کاله مخکې په فیسبوک یو مسج راغی جلې و. هغه مسج کې د سویلې و یو
د نوم یې اخیستی و چې زه هغې کې اوسېږم. زموږ 6 میلیونه د لندن یو بانک کې پیسې بندې دي. که ته ماته $10,000 راولېږې نو دماغه پیسې بېره خلاصېږي. خو هغه ډېرې خبرې کړې چې زه به تا سره واده وکړم، افغانستان ته درځم، زه به هلته تعلیم وکړم. خو ځواب مې ورولېږلو، خدای یارانه هم تر یوې میاشتې وغځېده. ما لومړی فکر کوم دا که رښتیا وایي. اوس راته عادي شوې ده، اوس بېخي ګورم نه. ما چې څومره پوښتنه کړې دا ټول هیکران دي، خاص د یوې ورځ لپاره ای ډي جوړوي.
د کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې، په مسنجر کې یې ځواب غواړي. له چا نه ورک دي ټول ښایسته لفظونه، ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خوله.
دوستانو، خوشحال دوراني خو دې ترخې خاطرې د انټرنیټي غلو په اړه ښه هوښیار کړ. خو راځئ له څو نورو ځوانانو واورو چې دوی یا له ملګرو سره یې څه وړ چلونه شوي او چا تېر ایستلي.
زما نوم قدیر ده، فیسبوک هم یم او یهو میل هم شته ما سره، نور اسکایپ دا شیونه لرو. والا ما ته خو راغلی دی، څه دروغ وایم، خو تا زما مرګرو ته راغلی دی چې ویلی دی چې موږ د دغه کمپنی یو، تاسو ته یو تحفه وتی ده، تاسو موږ ته دومره کریډیټ ولېږئ یا دومره پیسې په دغه ژي کې ولېږئ نو تاسو ته دغه تحفه راوځي. دغه فراډونه شته.
زما نوم نصیر احمد شیرزی، زما تره د انټرنیټ کې او فیسبوک کې داسې دونه کې ټچ مچ لري. خو بعضې خلکان د ټنګې چورړه زه جینې یم، یعنې خپل نوم جینېک دي او خپل عکس یو بل جینېک دي. زه خارج کې دونه پیسې لرم، کېدای شي تاسو سره زه واده وکړم. مقصد داسې مرکه، داسې جایداد لرم، داسې داسې، او هغه لږ داسې مصروف وي لکه چې رښتیا هم دغه ده. شپې نه فیسبوک کې کېنی سارا پوری بیا سارو دیکھی مور پلار ہم نے شکتے جرمنی کے حکم دیکھے شپک میں اشتے والا کہ پل مور پلار دیدل ہی نو دے انٹرنیٹ دو واجد
زمانوں ذکریا امید دا فیس بک لرما سکائپ دا وائبر پا وائبر کے راتا اکاؤنٹ را غلا شدہ سے جلی دا عمر دمر دا لک فلان کیزی کی دمر کور لری او دمر پیسو پی حساب کی دا ٹولی ویلو کغواڑی سے دے سر تعلقات جوڑ کے بعض دس اکاؤنٹ نمبر ور کڑی سے پدی اکاؤنٹ کی دمر پیسے واچوئی او پدغه نمبر رابطے او کئی چکل نو نو دی فیڈ ترا غلا او مزخ پلم دو دری پہ غلط شو ہے.
دوستانو، دا موضوع په خپل فیسبوک پاڼه او د تاند څنګ پر فیسبوک پاڼه هم ل خپل ملګرو سره شریکه کړه. نو ځای خو هماغه سوزی چې اور پر بلیږي کنه. د دوی نظرونه فرشته مرسل او وګمه رشیدی لولي.
ساجد ځاځلی کلی چې ټول انټرنیټي شبکې د خلکو د کارونو د اسانتیاو او چټکوالي لپاره جوړې شوې، خو ځینې په منفي ډول کاروي. دی وایي چې یو شمېر هلکان د نجونو په نوم آی ډي جوړوي او نور ځوروي.
شریف شرافت لیکي چې له داسې ډیرو پیښو سره مخ شویم چې یو کس امریکا کې د بشري حقوقو په نړیوال کانفرنس کې د ګډون بلنه راکوي، خو هغه په فیسبوک کې زما ملګری هم نه دی او نه پیژنم.
د وردګ ولایت محمد رحیم پرور وای چې پر پړنه کوم چې لوڅ عکسونه نخلول، ځکه مجبور شو چې خپل آی ډی بند کړي.
سید احمد ارغندیوال، محمود خان، ګلاب مشال او سید اشرف شرافت یو بل ته ورته خبرې لیکلي. دوی وای چې په فیسبوک کې د ناشنا تور پوسټن جنو لخوا ورته د مینې او ملګرتیا پیغامونه یا مسیجونه راځي، او څوک بیا پکې وای چې 2 میلیونه روپۍ لرم که واده را سره وکړي نو سره شي کې بیکرو. خو دوی لیکي چې دا انټرنیټي غله یا هکران دي.
عبدالهادي احمدزی او محمد حمید اکبری د اکاونټونو یا آی ډی پاسورډونه یا غله شوی او یا تړل شوی دي چې وروسته د نوي اکاونټ جوړولو ته مجبور شوی. او لبلال شیرزاده چې په دې پلمه چې ډېری روپۍ به ورلېږي د بانکي حساب نمبر غوښته وو چې له امله اوس بانک دای په تور لیست کې شامل کړی.
نقیب احمد عزیزی لیکلي چې له داسې انټرنیټي غلو سره زه هم ډېر مخ شویم چې وایي عکسونه به سره تبادله کوو، خو دی وایي چې په سی کسانو نه باور کوم او نه می کله جواب ورکړی دی.
مننه هم زولو چې تاندې څنګه اوري. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم موندلې شي. پته ده www.azadiradio.com. ملګرو، پوښیوی بوي چې زیاتره انټرنیټي غلا د پیسو وهلو په نیت یاد تاسې بانک اکاونټ غواړي او یا مو پاسورډ غلا کوي چې بیا تاسې لا اکاونټا د تاسې لملګرو پیسې غواړي. خو ځینې لوی انټرنیټي غلا بیا د نورو بدنیتونو لپاره هم تاسې ته په ګوډه کې زهر درکول غواړي. رحمت الله حبیبي چې د کمپیوټر او انټرنیټ په تخنیکی برخه کې معلومات لري وایي،
فرض مثال بعضی وخت تاسو د سیونه چې دا کلیک کوي آنلاین ام بي اے کې دي، ځکه هلته کلیک کړئ
بعض وخت تاسو دا کلک کوي، تاسو به یو کلک سره لس ډالر، شل ډالر، دو ډالر پیدا کوي. حالانکه تاسو کلک کوي تاسو بل څه. ما خپله په دې باندې تقریبا یو میاشت یو نیم میاشت دا کوشش کوي، دا لیکل شوی چې یو کلک باندې لس ډالر دي. موږ تقریبا یو یو نیم میاشت په دې باندې کوشش کوو، څلور څلور نیم زره ډالر برابر شو. کله چې موږ غوښتي ته ایمیل وکړو، هغه هیڅ خبره نه کوي. موږ غوښتي ویب سایټ وکړو، ویب سایټ کې بل څه. ویب سایټ صرف دې په خاطر باندې چې یو کلک سره دغه ویب سایټ رینک اضافه کړي، د ګوګل لاندې نه صفونه برنه صفو ترته. نن سبا ویب سایټونه کوشش دا کوي چې خپل ګوګل رینک چې کوم دا یا کوم ویب سایټ چې کده دی ګوګل لومړی صفه ترولی، په دې باندې بیا خپل پیسې اخلي، خپل دوی پوسټ ګوګل نه چیرته غمنګ دومره کار کوي.
دوستانو، شفی وردک هم د انټرنیټ په برخه کې خاص مهارت لري. د مو د انټرنیټي غلو ل یوې بلې غلې یا په اصطلاح لفراډ خبروي چې غله کول شي، حتی د تاسو ل کمپیوټر مواد غلا کړي او یا مو ل ځان سره په جینو جرمونو کې شریک کړي. دیوای
جن ویب سایټونه دی د اعلان په نوم باندې ماسن درځي، کله چې پکلیک کې تماسن موبایل ته یا تماسن کمپیوټر ته غوتا ابیوس شان درځي، یا ماسن وایروس درځي، یا ماسن سپای سافټویر ډاونلوډ کیږي اوتومات شکل باندې، چې هم دا غا جاسوسي سافټویر هتا کول شي تاسو مکالمې ووري په موبایل کې چې کومې دي، او هتا کول شي ټول ډیټا کاغذ دی، بانک کارت دی، پاسپورت او یوزر ماسن وی، یا مثلا د سوشل میډیا اکاونټ هم وی، یوزر پاسپورت یا ایمیل هم وی، کولای شو غوته لاسرسی پیدا کړي، هغه اوتومات راټول کړي او بیرته هغه شخص ته چې دغه سافټویر جوړ کړی یا اونر دی دغه ته دوته ولیږي. همدغه په واسطه غواړي چې خلکو ته دوکه ورکړي او خپل هغه هدف چې تشای پیسې دي، یا مثلا نور معاملې دي یا جرمي کارونه دي، غواړي په کې تاسو سره شریک کړي، خپل پښه وباسي.
له شفی وردګ مې وپوښتل هم زولو چې یو ځوان یا د انټرنیټ یو کاروونکی له داسې غلو او درغلیو څنګه ځان خوندي کولای شي. نو د وویل
کله چې ځوانان غواړي چې سایبر فضا ته داخل شي، فکر باید ورسره وي چې سکیورټي یا د خوندیتوب لپاره کوم مهم لارچار شته دي چې زه یو کار مو دغه پوسټه خوندی شم. پوغه کې اول اصلا مثلا که فیسبوک وګورو، دغه شاس تر د نړۍ کې چې هغه اصلا جعلی دي، یا مثلا هغه پیغامونه ته ځواب نه وایي چې هغه تاسو سره ملګری نه دي خو تاسو پیغام لیږي، او چې نه پیژنې هغه ته ځواب اصلا نه ورکي. دوام تاسو ته ځینو شناخته خلکو دی خونه یو غیر عادي پیغام رسی، مستقیم کولای شي هغه ته زنګ وایي د خبر اورسره مطرح کوي، کنه کېدل بیا هغه اصلا نو ته ځواب نه ورکوي. مثلا لینکونه رسی، هغه لینکونه ککړ لینکونه وي، په غلطو لینکونه یا اړیکې چې تاسو ته راځي کلیک ما پکوي، او په ویب سایټونو کې اعلانونه چې راځي په باندې کلیک نه جدي ځان وساتئ. مثلا موږ ایمیل ته راځو، کنه ایمیل کې باید مشهور هوستنګ کمپنی نه استفاده وشي، مثلا جیمیل د پوکي، یاهو د پوکي، هاټ میل ده. کولی شئ دغه اضافه ایمیل دپاره مثلا د خپل کار مخلي، ځکه هغه اکثریت مثلا د باور وړ نه وي، سکیورټي خوندي نه وي، نو دغه نه خودداري وکي.
په نور نړۍ کې هم د انټرنیټ له لارې غلاوي او په ډول ډول لارو خلک تیرېستل کې گی، خو اوس ورته ځانګړي ستراتیژي جوړی شوی او اوس څوک هلته په ډاډه زړه یو نیم کار نشي کولای. دا خبره هم شفی وردګ ل یوې خاطرې سره راته کوي ملګرو، او له افغان دولت هم د ورته کار هیله کوي.
هند کې یو کس د هند پرلمان یو وکیل ته د فیسبوک د لارې مسیج ولیکل، هغه کې هغه تختار ورکو کته دا کارونه کې زه شاته وژنم خپل مسن غواړي زه وکړه. دولت وکیل د پرلمان مستقیما نکاس دستګیر شو، ونیول شو، په سزا ورکول شو. همدغه په انګلستان کې یو 14 کلنه جینۍ و تښتول شو د انټرنیټ له لارې، یې دغه مثلا تښتولو چاره وشوه، حساب یې جوړ شو، چې وروسته هغه هم دستګیر شو، سزا ورکول شو. خو متاسفانه افغانستان کې وکیلانو هغه ته څه د دو وژلو نه علاوه یعنی زیات کوښښونه ورته کیږي، ښکنځای ورته کیږي، توهینېږي. دوی ځکه ډاډه دي چې دوی پوهېږي چې د انټرنیټ د کارولو دپاره منظم ملي ستراتیژي نشته ده، قانون نشته دی چې دوی دغه پاسته وروسته دغه ځواب وایي چې دوی مثلا وڅاري یا مثلا دونه وډر شي. افغانستان دولت هم د پیشنهاد مخابرات وزارت ته یا مثلا نورو مسؤول ارګانونو ته چې د انټرنیټ کارولو ملي ستراتیژي رامنځته کړي.
وای خپل ژبه هم قلا ده هم بلا، او لکه په یو تیر خبرونه کې مو ویلو هم زولو چې انټرنیټ هم قلا ده هم بلا. بس ټوله کیسه په کارونکو کې دا چې څنګه کاروي. ځوان لیکوال او شاعر سعید زابلې هم له ځوانانو هیله کوي چې مثبته ګټه ترې واخلي. د دې ځینو ځوانانو او د یو بل ملګري باز محمد عابد یادونه کوي چې د فیسبوک لاره ډیرو خلکو ته خیر رسیدلې ده.
د دې ټول تر څنګ انټرنیټ زموږ د افغانانو ځوانانو په ژوند کې یو ډیر مثبت تغیر راوستي. دا وزېما لډیرو کسانو سره بلدې ما د دې انټرنیټ په مټ ګټه رسیدلې دي، ګټه مو رسیدلې دي، یعنی یو ډول ټولنیز خدمتونه مشکړې دي. د اوس په ننګرهار کې زموږ ملګري د باز محمد
ثابت او مالی مرسی د اعلانای بیا پر فیسبوک کې خلک ورلیږي او په شفاف ډول د خلکو ته ویږي مالونو ته سکلان پیدا کړ د دې ترڅنګ په ایلمن کې چې اوس کسان چې چکن سوي د ځخنه سوي د پاره د ویني کمپاینونه پکې سوي د پکندار کې پنګرار کې یان مثبت ګټې هم ډېری دي خو دې ترڅنګ پراډونه ډېر پکې زیات دي د پاره باید زموږ ځوانان او زموږ خویندې به ډېر متوجه واوسي
دنیا خدا ک دنیا دا خدا چلا هغه خدا او چلا دا خدا چلا جنا خدا چلا خندا خدا نیټیل غدا غنی دنیا خدا
بس نو هم څول څوای چې خ خوې بده سلطان کړی او بد خوې بده په ځان پسې حیران کړی خدای دې موږ په ځان پسې نه حیرانوي دوستانو نه تان دي څنګه چې هر شنبه او دوشنبه لا ازادي رادیو خبريږي همدلته پاتې رسیږي د خبرونې پاړه په دې برېښنالیک پته را سره خپل نظرونه شریکولای شي shafaq@rferl.org تر بیا مو علامن
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وپاڼه کې ازادي رادیو